سندرمو له ازادي رادیو اوریده د مخام شپک بجې دي. ګرانو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار لوو بجو پلیګو د مخام ترو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه دولسه او شپک نوي خبريږي. سالې سقسې خلقیم او سلامونه وړاندې کوم. د دې سات مخامنۍ خبری مجله چې د نیم سات په مخه ده پکه اوری چې افغانستان ته د جرمني دفاع وزیر ناصاپه سفر وکړ. نړیوال او د افغانستان خبرونه هم وړاندې کیږي چې فرید هوټ سیفی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي درې دېش شخصي امنیتي کمپنۍ په بشپړه توګه تړل شوې دي. ایران نن په تهران کې د اسلام پالو محصلینو لخوا د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو یو دیرشمه کالیزه ولمنځله او د یونان پولیسو نن هغه پارسل شوی بم ته انفجار ورکړ چې په اتن کې د فرانسې سفارت ته لیږل شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې درې دېرش شخصي امنیتي کمپنۍ په بشپړه توګه تړل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مری بشری نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې ترڅنګ له یو شمیر نورو کمپنیو څخه وسله هم ټوله شوې ده.
به طور مجموعی از 38 کمپنی شخصی امنیتی اسلحه جمع آوری گردیده که
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وایي په مجموع کې د 38 شخصی امنیتی کمپنیو څخه وسله ټوله شوې ده چې پولیسو ترې 2500 میله ډول وسله اخیستې ده او د لړۍ اوس هم روانه ده. 33 خصوصي امنیتی کمپنی په بشپړه توګه منحل شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې یو فرمان صادر کړ او په هیواد کې د خصوصي امنیتی کمپنیو د لو حکم ورکړ. دغه کمپنۍ په انا امنیو او د خلکو په زورولو کې په لاس لرلو تورن دي. د ورکړې شوو معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو امنیتی کمپنیو په ګډون ټولې شاوخوا شپېته امنیتی کمپنۍ فعالیت کوي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې لس وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د کندوز امنیه قومندان عبدالرحمن سعید خیلی نن خبريالانو ته وویل چې دغه عملیات درې ورځې مخکې د چردرو په ولسوالۍ کې پیل شوی وو او تیر ماښام پای ته ورسېدل. نوموړي وویل چې په عملیاتو کې 15 تنه مخالفین او درې افغان سرتیري ژوبل شوي دي او لس کلی ده وسلوالو څخه پاک شوی دی. دی وایي په وژل شوو کې دوه تنه ازبک وسلوال هم شامل دي. تر اوسه کوم مخالفه وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د پوهنې چارواکي وایي چې دغه ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې به څلور ښوونځي او یوه مدرسه جوړه کړي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې د پوهنې ریاست د سرپرست نجیب الله احمدي لخلي ویل شوي چې دغه ښوونځي او دینی مدرسه به د پنجوایي په بیلابیلو سیمو کې جوړ شي. ایران نن په تهران کې د اسلام پالو محصلینو لخوا د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو یو دیرشمه کالیزه ولمنځله. په زرګونو ایرانیان د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. په داسې حال کې چې د خپل مذهبي مشر آیت الله خامنئی تصویرونه ورسره وو، د متحده ایالاتو پر ضد شعارونه ورکول او ایراني بیرغونه یې رپول. د 1990 میلادي کال د سپتمبر په 4مه یعنې یوه میاشت وروسته له هغې چې امریکا پلوی شاه له قدرته لرې کړی شو، نو ایراني محصلینو د امریکا سفارت ونیو او له هغه وروسته هر کال ایران د ورځ لمانځي. په دې ورځ ایرانی محصلینو 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته کړي وو او د 4 ورځو لپاره یې ساتلي وو. له هغه مهاله په تهران کې د امریکا سفارت تړلې دی او تر اوسه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې نشته. ایرانی مقامات وایي دوی څلور تنه نیولي چې ویل کېږي په برتانیې کې له کوردي یاغیانو پیسې اخیستي سو په ایران کې قتلونه وکړي. د ایران دولتي تلویزیون د چارواکو له قوله وایي چې دا کسانې په جنوبي ښار ماروین کې نیولي دي او دا هم ویل کېږي چې نیول شوو کسانو د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې 15 قتلونه کړي. د وژل شوو کسانو په اړه تفصیل نه دی خپور شوی. د برتانیا حکومت دا ډول ادعاوې په قهر رد کړي دي او بې اساسه یې بولي. دا ازادي راډیو ده. د یونان پولیسو نن هغه پارسل شوی پرسل شوی بم ته انفجار ورکړ چې په اتن کې د فرانسې سفارت ته لیږل شوی و. دا وروسته مشکوک پارسل و چې له دوشنبې راهیسې په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. پولیس وایي دوی به د نورو بستو په اړه څېړنې وکړي چې په اتن کې پوستي کمپنۍ ته رسېدلې دي. وروسته له هغې چې په لسګونو پارسل شوي بمونه بېلابېلو هېوادونو او سفارتونو ته ورسېدل، یونان د چهارشنبې په ورځ له بهر څخه خپل هېواد ته د لیکونو او پارسلونو پر انتقال د 48 ساعتونو لپاره بندیز ولګاوه. په اتن کې د سویس او روسیې په سفارتونو کې د سه‌شنبې په ورځ واړه بمونه منفجر شول. یو پارسل د جرمني د صدراعظم دفتر ته لیږل شوی و او بل د ایټالیا د صدراعظم په ادرس چې له پلټنې وروسته اور ورته کړی شو. په یونان کې پر کین اړخو افراطي ډلو شک کیږي چې په دې پیښو کې به لاس وي. یوه ډله چې د ترکیې د کوردی بلتن غوښتونکو د کارګر ګوند پی کی کی سره اړیکه لري، نن یې د هغې ځانوژونکي حملې مسؤلیت واخیست چې د تېرې یکشنبې په ورځ د استانبول په مرکزي برخه کې او چاودیده. په دې برید کې البته په دې ځانوژون کې حمله کې 2 تنه وژل شوې دي. د کوانس هوایی شرکت وایي یوه الوتکه یې چې 425 سپرلی او عمله په کې و، وروسته له دې په سنګاپور کې اضطراري ناسته وکړه چې د اندونیزیا په آسمان کې یو انجینیا ماشین له کاره ولوید. تر دې وروسته د دې شرکت پر الوتنو بندیز لګېدلی. د کوانس د شرکت مشر الن جویس وایي
We have decided that we will suspend all A380 takeoffs.
موږ فیصله کړې تر هغه چې د کیو اف 2 الوتکه په اړه د ټولو معلوماتو ترلاسه کولو مطمئن نشو، نو د ای 380 ټولې الوتکه به ټولې الوتنه به ځنډیدلې وي. موږ به د ای 380 خدمتونه په مکمل توګه تر هغه وځنډو چې د کوانس شرکت د خوندیتوب یا مسؤلیت ټولې غوښتنې ترسره کړې نوي. راپورونه وایي مځکه ته د راکوزیدو سره سم تر الوتکه د اطفایي کارکونکو راتاو شول او تصویرونو کې د الوتکه لیو انجن سره نږدې برخه نه تر سترګو کیږي. د استرالیا د استرالیایي شرکت چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د ژوبلېدو کوم راپور نه لري او په اړه یې پلټنې روانې دي. د اندونیزیا د باتام په ټاپو کې د الوتکې ټوټې موندل شوې چې فکر کېږي د دې الوتکې به وي. د امریکا فدرالي خزانې پرون اعلان وکړ چې د امریکا اقتصاد ته د راتلونکي کال د جولای میاشتې تر پای پورې 600 میلیارد ډالر تزریق کوي. فدرالي خزانې وویل چې د ورو اقتصادي ودې د خوځښت لپاره به د میاشتې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د دولت اوږدمهاله بانډونه یا ارزښت پاڼې رانیسي. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجلې کې اوریدلی شئ. او وروستی خبر دا چې جرمني ډاکټرانو د هسي وی ټکنالوژۍ د بریالیتوب اعلان کړی چې په وسیله د سترګو ریتینا یا شبکیا ایښودل هغه کسانو ته چې له موره ړوند دنیا ته راغلی وي ممکن کوي او په دې توګه دوی خپله بینایي ترلاسه کولی شي. د بریتانیا سلطنتي ټولنې چې په خپل ژورنال کې په دې اړه د څېړنو ریپورټ خپور کړی وایي دا د الکترونیکي یا برقي وسیلې په واسطه د لید یا دید کې یو ډیر لوی پرمختګ دی. داود ازادي رادیو پروانه خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ څو خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ری سات شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو په کابل کندهار مزار شریف پکتیا کونړ خوست کندهار مزار شریف او هرات کې پای فم سلا شریف 15 اوریدای شي. په روانه خبری مجله کې چې تر شپږمې بجو دوام کوي د مطالب تر اورو. د جرمني دفاع وزیر نن ناڅاپه افغانستان ته لاړ. د کورنۍ یو چارو وزارت په هیواد کې د ګڼو شخصي امنیتي کمپنیو د بشپړ بندولو او بې وسلې کولو خبر ورکړ. په کندز کې ګڼ وسلوال د عملیاتو پر مهال ووژل شول. پولیسي جرګې ته د خوست کاندیدو وکیلانو نن مظاهره وکړه. په کابل کې د رحمان بابا خوشحال خان لیسو په لسګونو ښوونکو د یوې غونډې پر مهال دولت ته خبرداری ورکړ.
څو چې د موږ حقوق ادا نستي، موږ سنتم نزو، امتحان سالانه نه اخلو، آینده مسولیت به چې څوک د موږ پښتنه نه کوي دغه په اړه وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس او سنا د انتخاباتو موضوع څېړو. ته د خبرونې د اوریدلو لپاره راسره تم شئ. تاسی ازادی رادیو اوری تا جرمنی دفاع وزیر نن افغانستان تلار او پا دی اړه نور بشپړ حال بالا احمد شبر تخوارو
د جرمنی دفاع وزیر کارل تود ګوتنبرګ د افغانستان شمال ته په ناڅاپي سفر رسیدلی دی. د دفاع ریاست په مرکز میمنه کې وویل د افغانستان په یو شمیر برخو کې د بدلون نقشې تر سترګو کیږي. البته ګوتنبرګ زیاته کړه چې هغه هدف چې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونه په افغانستان کې لري باید د تطبیق وي. نوموړي زیاته کړه موږ باید په وروستیو کلونو کې له ډیرو هغو خوبونو سره مخشه وکړو چې فکر مو کاوه ګڼو هدفونو ته نشو رسیدلی. د جرمني دفاع وزیر مخکې تر دې چې مزار شریف ته ولاړ شي او هلته له جرمني ځواکونو سره وګوري او د کندوز چهار درې ته ورشي په میمنه کې د ملکی پوځي چارو ډله چې په سیمه کې پرمختیایي او امنیتي کارونه پر مخ وړي وکتل. چهار دره په شمال کې یو له هغو سیمو ده چې هلته امنیت ښه نه دی او خطرناکه بلل شوې ده. په دې ولسوالۍ کې له دوشنبې را په دېخوا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي او لږ تر لږه لس مخالف وسلوالې وژلي دي. ویل کېږي چې په وژل شویو کې دوه بهرني دي. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 15 مخالف وسلوال ټپیان شوي دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالرحمن سید خیلی وویل د چهار درې په عملیاتو کې درې افغان پولیس او درې جرمن عسکر هم ژوبل شوي دي. د دغې ولسوالۍ په عملیاتو کې د ناټو په مشۍ شاوخوا 470 پوځیانو برخه اخیستې ده. اکثر عسکر د جرمني او امریکا دي او افغان پولیس او پوځیان ورسره همکاري کوي. د جرمني دفاع وزیر وویل هیله من دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته را روان کال د امنیت چارې سمې وسپارل شي خو د څرګنده کړه چې شرایطو ته باید پام وشي. نوموړي زیاته کړه چې ماتې دلته له مسؤولو کسانو سره په دې اړه خبرې وکړې. هغوی ډاډ راکړ چې دې ته نږدې شوي یو چې افغان ځواکونه چمتو شي چې امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي. د جرمني دفاع وزیر له چین افغانستان ته ولاړ. د پوچین کې له چینایي چارواکو سره روانه اونۍ خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي.
د جرمني دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ په داسې وخت کې د افغانستان شمال ته نن سفر وکړ چې سویدن حکومت اعلان وکړ چې راتلونکی کال به خپل نور سرتیری افغانستان ته واستوي. د سویدن سرتیری هم د افغانستان په شمال کې فعالیت کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د کورنۍ یو چارو وزارت نن د دوی د ځواکونو یو میاشتنی راپور خبري اعلانو ته واوره وو. د دغه وزارت ویندس مری بشری وویل تر اوسه 30 کورنۍ خصوصي کمپنۍ په بشپړ توګه بې وسلې او تړلې دي. د دهم وویل چې د وسلواله مخالفانو په مرګ ژوبله کې د تیرې میاشتې په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی. د دې موضوع تفصیل به له خان محمد سیند څخه وورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 30 کورنۍ خصوصي امنیتي کمپنۍ په بشپړ توګه بې وسلې او تړلې او د نورو کمپنیو د بې وسلې کولو او یا تړلو د سرنګوالي په هکله جدي څېړنې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری چې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د فعالیتونو یو میاشتنی راپور خبریالانو ته اوراوه ویل
سیوسی کمپنی کاملا منحل
شو. د موده کې 30 امنیتی کمپنی په بشپړ توګه منحل شوې دي. د 30 شخصي امنیتی کمپنیو څخه وسله هم راټوله شوې ده چې پولیس توانېدلی په روان بهیر کې لدی کمپنیو څخه 2500 میله ډول ډول وسله ترلاسه او اړوند ارګانونو ته یې وسپاري او دا لړۍ اوس هم روانه ده.
بشری وویل د هیواد د جمهور رئیس کرزی د حکم لمخې د خصوصي امنیتی کمپنۍ د فعالیتونو د سرنګوالي د معلومولو په باب د دوی سیړنې په جدي توګه روانې او له دې وروسته به هم یو شمیر خصوصي امنیتی کمپنۍ بې وسلې او وتړل شي. خاغلی بشری په 13 میاشت کې د جرایمو د مخنیوي، د مجرمینو د نیولو، د مخدر موادو د ضبطولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو ته هم اشاره وکړه او په ټولو برخو کې د پولیسو لاسته راوړنې مثبتې وبللې. په بې وسلې شو خصوصي امنیتي کمپنیو کې 15 بهرنۍ کمپنۍ هم شاملې دي چې تر اوسه ترې یوازې وسلې اخیستل شوي خو په بشپړه توګه تړل شوي نه دي. سره له دې چې ځینې بهرني هیوادونه د یو شمیر خصوصي امنیتي کمپنیو له بې وسلې کېدو او تړلو سره موافق نه دي خو افغان چارواکي وایي چې دې کمپنیو په ځینو حالاتو کې امنیت ته زیان رسولی دی.
د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې تر اوسه یې په هیواد کې 33 کورنۍ خصوصي کمپنۍ په بشپړه توګه تړلې او وسلې ورڅخه اخیستې دي، او دا یې هم زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفانو په مرګ ژوبله کې د تېرې میاشتې په پرتله په سلو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په امنیتي مسایلو پاتې کېږو، د کندز امنیتي مقاماتو د دغه ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د دولت د مخالفانو پر ضد پیل شویو عملیاتو کې د ګڼو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سیم د دغو عملیاتو نور حل راکوي.
کندز امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل
مدت 3 ورځې پیښه کړه عملیات از استقامت
له درې ورځو راهیسې مو د چاردرو ولسوالۍ د سرک بالا سیمه کې عملیات پیل کړي دي، او اوس د دې شاهد یو 12 هغه غټ کړي چې د مخالفینو په ولکه کې پاک شوي او دولتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو لس تنه وژل شوي، څو جسدونه چې د جګړې په میدان کې پاتې دي د هغو موټر سایکلونه وسلې او مهمات ترلاسه شوي او پلټنې لا روانې دي چې کچیرې څوک په کوم کور کې پټ وي هم ترلاسه شي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په وژل شوی مخالفینو کې بهرانیان هم څوک شته کنه، داسې وویل
کوشته شده ها ک افراد خارجي 2 نفر ازبک است کتابل هویتش معلوم نیست.
په وژل شوی کې 2 تنه ازبکان دي چې هویت یې تر اوسه پورې معلوم نه دی، خو په هغه جګړه کې چې لمک سره کېده معلومه ده چې بهرانیان پکې شامل دي، ځکه په مخابره کې موږ خبرې اورېدې چې چچنیایان او عربیان پکې دي. سید خیلی وویل چې په دې عملیاتو کې له افغاني ځواکونو څخه 3 تنه ټپیان شوي دي چې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښودل کېږي. دغه ټپیان فعلا د کندز په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې ملکي وګړو ته کومه صدمه نه ده رسېدلې، خو له سیمې څخه رارسېدلې ناتایید شوي رپورټونه بیا وایي چې یو شمېر ملکي وګړي هم پکې یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي، خو دقیقه شمېره یې څرګنده نه ده. د ښاغلي سید خیلی په وینا چې د پخوا په خلاف به د نیول شویو سیمو د امنیت چارې سیمه ییزو پولیسو ته چې تشکیل تازه کندز ته رسېدلی دی وسپارل شي. ویل کېږي چې د دغو پولیسو څخه 280 تنه همدا اوس د کندز ولایت په مرکز کې په دنده ګمارل شوي، او په پام کې ده چې ډېر ژر به ولسوالیو او ډېرې پرتو کلیو او بانډو کې هم توظیف کړای شي. له دې سره سره ویل کېږي چې په دغو عملیاتو کې د وسایطو ضد 4 ماینونه هم کشف او ترلاسه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو اوري له خوست څخه ولسی جرګې ته په لسګونو کاندیدانو او د هغوی سلګونو ملاتړ یو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په خبرګون کې سوله ییز لاریون وکړ. د دې لاریون بشپړ تفصیل له خوست د ازادي رادیو خبریال امیر بهیر وړاندې کوي.
دا د هغو قهرجنو کاندیدانو او د هغوی د سلګونو پلویانو چیغې او نارې دي چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په واټونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لورې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې په سوله ییزه مظاهره لاس پورې کړی و. لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو د خپلو ویناو او شعارونو په ترڅ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشرانو چې په لویو لاس یې د ولسي جرګې د ټاکنو ملي پروسه بدنامه کړې د استعفا غوښتنه کوله. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ که چیرې مرکزي دولت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشران په ټاکنو کې د پراخو درغلیو او فساد په وجه لوی سرولۍ ته ور ونه پیژني، نو دوی به خپل سوله ییزو لارینونو ته ادامه ورکړي.
دغه زنواز سنا د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا مشر تیرې احتمالي رایې چې دوی اعلان شوي دي اپو کله غندو، او د انتخابات خپلواک کمیشن ټوله رهبري چې معنوي صحیح پراس کړی د دې محاکمې غوښتونکي د غیر عادلانه او موږ جدي د شکایت کمیشن د دغه خلکو د لیست نشړل او د خیانانو د محاکمې غوښتونکي
لارین کوونکي د پولیسو د کلکو امنیتی تدابیر لاندې د ښار په واټونو کې لتاویدو راتاویدو وروسته د ولایت مقام مخې ته راټول شول، او په خپلو قهرجنو ویناوو کې په خوست کې ترسره شوي انتخابات غیر عادلانه او بې اعتباره وبلل، او د بیا ځل لپاره یې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لاریون په پای کې وطن کاندید د نورو په استازیتوب د هغه څو مدعیز پرېکړه لیک یوه برخه ګډونوالو ته ولوسته چې د لاریون کوونکو لخوا تصویب شوی و.
پولیس جرګې ته مو له خوڅخه د لسګونو کاندیدانو او د هغوی د ملاتړیو د لاریون په باب واوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ضد یې کړې وه. بلورته په کابل کې د رحمان بابا او خوشحال خان لیسو په لسګونو ښوونکو خبرداری ورکړ که چېرته د رتبو له مخې د تنخوا له نوي سیستم سره سم د دوی میاشتني حقوق ورنکړل شي د زده کړې چاري به ودروي او له زده کوونکو څخه به هم کلنۍ ازموینه نه اخلي. دغه ښوونکو نن په کابل کې د ملي شورا د انګړ مخې ته یوه احتجاجي غونډه وکړه. په دې پپ اجمل تورمان نور حاله کوي.
دغه ښوونکي وایي چې دوی د تیر کال د تلې له میاشتې څخه د رتبو له مخې د تنخواو په نوي سیستم کې شامل شوي دي، خو حقوق یې نه دي ورکړل شوي.
محمد عالم د خوشحال خان د لیسې یو تن استاد یم. په تاتیا کال کې د معارف وزارت موږ نه امتحان اخیستی و. په ټول افغانستان کې دغه د رتبو معاشات چې و هغه اجرا شول، ولې د موږ د خوشحال خان د لیسې د رتبو معاشونه نه دي اجرا شوي. د شپږو میاشتو ولې د ناتیا کال لپاره موږ ته په حالت اجرا کړي
د مانون سید خاو سینی د خوشحال خان د لیسې
څو چې د موږ حقوق ادا نستي، موږ سنتم نزو، امتحان سالانه نه اخلو، آینده مسولیت به چې څوک د موږ پښتنه نه کوي دغه په غاړه وي.
د افغانستان د مشرانو جرګې شکایتونو د اوریدلو کمیسیون وایي چې په دې برخه کې به د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چې د نوموړو ښوونځیو مسولیت ور په غاړه دی وایي چې د شته اسنادو له مخې دغه ښوونکي د تیر کال د قبل میاشتې څخه د رتبو له مخې د تنخواو په نوي سیستم کې شامل شوي او حقوق هم ورکړل شوی دی. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مقام د دفتر رئیس سلیمان کامجو وایي
تر هغه ځایه پورې چې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو په وزارت پورې اړه لري، د هغه معادلاتو په نظر کې نیولو سره چې زموږ معلومین د نوو رتبو او معاشونو مستحق دي، هغه اسناد چې د اصلاحات اداري او د پوهنې د وزارت له لارې موږ ته راغلي دي، دوی موږ سره د 1458 کال د کب د میاشتې له ویشتمې نه مستحق دي چې موږ دې په باب باندې کوټلي ګامونه اخیستي او ماشینو مو په وخت او زمان سره اجرا کړی دي او هیڅ ماتلي د دې په ماشینو کې نه راغلي. که چېرته دا قانوني اسناد موږ ته راشي، هر مرجی موږ به درې ورځې په ټول کې ټول اجرات او ماشینو ته اجرا کړو.
د رحمان بابا او خوشحال خان لیسو اکثر زده کوونکي د افغانستان له ولایتونو څخه د زده کړې لپاره پلازمینې کابل ته راغلي دي چې ډېری د نامنو ولایتونو اوسیدونکي دي. په نوموړو لیسو کې تر دې د مخه هم د زده کړې د کیفیت او ټولګیو ته د ښوونکو د نه ورتګ په اړه له خلکو سره یو شمېر اندېښنې پیدا شوې دي چې تېره اونۍ د خوشحال خان لیسې د زده کوونکو ترمنځ هغې نښتې چې یو کس پکې وژل شو او بل ټپي شو دغه اندېښنې پراخې کړې دي.
د رحمان بابا او خوشحال خان لیسو د لسګونو ښوونکو د احتجاجي غونډې په باب مو واورېدل شي، ویلې دوی ته باید د رتبو له مخې د تنخواه له نوي سیستم سره سم د دوی شپږ میاشتنی حقوق ورکړل شي. بل ورته د بې سرحده ژورنالستانو ټولنه یا آر اس اف وایي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځ چې د ملي امنیت لخوا په کاپیسا کې د حجت الله مجددي په نوم کوم افغان ژورنالیست نیول شوی دی او لا هم بندي دی، په حقیقت کې بې ګناه دی، ځکه د دوی په وینا د کاپیسا د ولي له یوه نیول شوي مخالف څخه په زور د اقرار اخیستل شوی چې ګواکې مجددي له تروریستانو سره اړیکه درلوده. خو د ملي امنیت اداره بیا دا نه مني او زیاتوي ملي امنیت د اړتیا نه لري چې په زور له چا نه اقرار واخلي. او د افغانستان د سوله ییز بدلون په نامه یو ټولنه وایي د دوی په هیواد کې یو خوځښت پیل شوی چې دوی په هیواد کې خوځښت پیل کړی چې په عملي کولو سره به په هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. د دې ټولنې مشر ډاکټر فاروق اعظم نن په کابل کې د خلکو یوې لویې غونډې ته وویل دوی به خپل دا فعالیتونه د خلکو په ملاتړ او سوله ییز ډول ترسره کړي. په دې باب رپورټونه د ازادۍ راډیو په سهارنیو خپرونه کې اورئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو
تاسو ته ازادي راډیو مخمنه خبرې مجل او ریش پک بجې او څلیرش تقید. د ناتو عمومي منشي اندرس فوکراس موسن چې د مسکو په سفر بوخته د روسي دولسمشر او دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان پر اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. نور تفصيل فرید عمر وړاندې کوي.
دا خبری اتری په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني میلادي میاشتې پر شلمه په لسبون کې د ناتو سرمشریز غونډه جوړیږي او راس موسن غواړي د روسیې سره د افغانستان پر سر مسایل مخکې له مخکې د روسي چارواکو سره وڅېړي. د ناتو عمومي منشي د پنجشنبه په ورځ د ایخ ماسکو راډیو سر په مرکه کې ویلي ناتو غواړي افغانستان ته د ترانزیټي بارونو د لیږد په کچه کې نور هم زیاتوالی راسي. د روسیې د ترانزیتي مرسته شوار زول او ویل چې د ترانزیت په برخه کې به نوې موافقې لاسلیک شي. راسموسن د روسیې او افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې د ځواکونو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتونکی سوال زیاته کړه چې مخدره توکي د روسیې لپاره یو ستر ګواښ دی او روسیه دا موضوع ډېره جدي نیسي. روسیه د مخدره توکو څخه چې له افغانستان څخه ورته راځي ځورېږي. د ناټو عمومي منشي د بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې ځواکونه کولی سي د مخدره توکو پر ضد مبارزه کې برخه واخلي، که څه هم د افغانستان ولسمشر د روسیې د دې اقدام څخه مخالفت ښودلی و. روسیه اصرار او ټینګار کوي چې د مخدره توکو کروندې باید چپه سي، خو ناټو وایي که کروندې چپه کړو افغان کروندګر طالبانو ته مخه کوي. د روسیه جمهور رئیس هم د ناټو عمومي منشي سره د افغانستان پر اوضاع او په خاصه توګه د مخدره توکو او د افغانستان اردو ته د 19 ډوله هلیکوپټرو د ورکولو په اړه خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي المنتیا وښودله چې روسیه به افغانستان ته د هلیکوپټرو په ورکړه کې د ناټو وړاندیزونه په پام کې ونیسي. دویل د هلیکوپټرو په اړه به وروستۍ موافقه د ناټو په سرمشریزه غونډه کې چې د نومبر پر 6مه په لیسبون کې جوړیږي او دیمیتری میدویدوف هم ګډون کوي لاسلیک سي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادی رادیو اوری دا ازادی رادیو ټول خبرونه کول شي زمنګ په ویب پاڼه کې ووري او همدارس هغه مطالب چې په دغه خبرونه کې خبريږي تاسی کول شي ویل ولې دا ازادی رادیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل کندهار مزار شریف هرات جلال آباد پکتیا خوست او کونړ کې په اف ام 3.5 خبريږي. اوس هم یو نړیواله توده موضوع اخلو. په سپینه مڼه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د منځنۍ دورې د انتخاباتو په اړه وویل چې له نتیجو داسې ښکاري چې امریکایان اقتصادي وضع ستړي کړي دي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د ستونزې د اواری لپاره به له اپوزیسون سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو د ازادۍ رادیو خبر څنګه رپورت لري چې احمد شپری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ورځ وروسته تر دې چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شو وویل د انتخاباتو له نتیجو ښکاره شوه چې امریکایان ورو اقتصادي ودې او بیکاری ستړي کړي دي. باراک اوباما په داسې حال کې چې ستړی او خپه ښکارې د پوسپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل د سېشنبې د انتخاباتو نتیجه هغسې وه چې ما له خلکو د انتخاباتي کمپاین پر مهال اورېده.
Yesterday's vote confirmed what I've heard from folks all across America. People are frustrated.
پرونی رای هغه خبره تایید کړه چې ما د امریکا په ګوټ ګوټ کې اورېدلې وه. خلک مایوس شوي دي. دوی ورو اقتصادي ودې او د کار امکاناتو ته حتی د خپلو زامنو او لمسیانو لپاره نهیلي دي. دوی کار او کسب غواړي چې ژر تر ژره پیدا شي او پیسې ترلاسه کړي. د سیشن بی د ورځې په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو 90% څوکۍ د استازیو په جرګه کې خپلې کړې دي چې د اکثریت لپاره کافي دي. اوباما وویل دې نتیجې ته خوش نه دی، خو د دیموکرات ګوند د بریا وستاینه وکړه او په عین وخت کې مسؤلیت ومانه.
My core responsibility is making sure that we've got an economy that's growing, a middle class that
زما اساسي مسؤلیت دا دی چې داډه شو چې زموږ اقتصاد د ودې په حال کې دی. متوسطه طبقه د مسؤلیت احساس کوي او کارونه پیدا کیږي. نو فکر کوم چې زه باید د مسؤلیت ومنم چې څومره د پرمختګ اړتیا وه هغومره نه دی شوی.
We have not made as much progress as we need to make.
اوباما ژمنه وکړه چې له نوي کانګرس او د جمهور غوښتونکو له مشرانو سره به یو ځای کار وکړي او له دوی سره به د مالیو د کموالي او د انرژي په برخو کې سلا مشورې وکړي.
دا رپورت مو واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې امریکایان اقتصادي وضع ستړي کړي دي او د امریکا د منځنۍ دورې د انتخاباتو وروسته چې جمهوری غوښتون کې پکې بلاسې شوې دي د ستونزې د اوري لپاره به له اپوزیسون سره په ګډه کار وکړي. د امریکا جمهوری غوښتون کې چې د امریکا د کانګرس د سازو په جرګه کې بریالي شوې دي وایي دوی په افغانستان کې د وسلو منابعو اختیاراتو او د خپل ماموریت د بریالي کېدو لپاره د کافي وخت په ګډون د امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. جمهوری غوښتون کې ګوند چې د سه شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د امریکا د کانګرس استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړ. له لومړي سره له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د مهالویش له ټاکلو سره مخالفت کوه. د جمهوری غوښتون کې ګوند یو مخکښ غړی وایي چې د اوباما دې اعلان طالبان او القاعده زړه ورکړی دی. د ازادي راډیو د